بیراله تل تولید ولې شي.
مخکې لدې چې په واشنگتن کې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه یو تحلیل دروورو، په موسکو کې د نننیو چاودنو په اړه راپور لرو. روسي چارواکي وایي چې د موسکو په مترو کې په دوه جلا چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. چارواکو ویلي دواړه ځان وژونکي حملې وې چې دوه ښځو ترسره کړې. چارواکو دغه راز ویلي حمله کوونکو چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو د مترو په دوه تمځایونو کې هغه مهال ځان والوزاوه چې مترو دغه تمځایونو ته ورسېدي. په دغو چاودنو کې د چارواکو په وینا شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شوي. دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تفصیل له موسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
نن سهار د موسکو د ځمکې لاندې اورګاډي مترو کې دوه چاودنې شوې دي. لومړی چاودنه د سهار په 9:00 او 6:15 دقیقو د اورګاډي په دوهم واګون کې د لوبیانسکي په تمځای کې رامنځته شوې چې د دغې چاودنې له امله 10 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه د یو ساعت په واټن د ځمکې لاندې اورګاډي د پارک کلتور په تمځای کې ترسره شوې چې د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې 12 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزیر سرګی شایګو ویل چې د دغو دوو چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او یو دیشتنه ټپیان شوی دی. د روسیې لوی څارنوال چایکو ویلی چې دا یو ترهګری برید وو. د یوایي نن سهار په 9:00 د ځمکې لاندې اورګاډي د لوبیانسکي په تمځای کې چاودنه شوې چې د ابتدایي معلوماتو له مخې 6 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. او بله چاودنه د پارک کلتور د ځمکې لاندې اورګاډي په تمځای کې شوې ده. د یوایي دواړه بریدونه ترهګرو کړي دي او تحقیقات روان دي. د دغو دوو چاودنو له کبله د مسکو مترو تړل شوې ده. ټپیان د امبولانسونو او هلیکوپټرو په ذریعه روغتونونو ته لیږدول کیږي. ډیری مړي اوس هم په دغو تمځایونو کې پراته دي. د مسکو د څارنوالۍ د ادارې مشر ولادیمیر مارکین وایي سهار وختي په 9:00 د لوبیانسکي په تمځای کې د ځمکې لاندې اورګاډي په دوهم واګون کې چاودنه شوې چې د لومړیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. د دا عمل یو ترهګري عمل بللی دی او تحقیقات پیل شوي دي. د ځینو معلوماتو له مخې دغه دواړه بریدونه ځارمرګي بریدونه ول. تر اوسه چا د دغو بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستي او روسي مقامات هم پر چا د دغو بریدونو پړه نه ده اچولې. پخوا د ورته بریدونو پړه پر چیچنیایي یاغیانو اچول کېده. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
په موسکو کې نن سهار د دوو ځان وژونکو حملو په اړه راپور په دغو چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو د ارقامو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. خبري رسنۍ وایي چې په دې چاودنو کې 15 کسان وژل شوي. خو د روسیې د اضطراري حالاتو د وزارت مسؤولینو ویلي چې د دغو چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 کسانو ته رسي. د ازادي راډیو به بیا هم هڅه وکړي چې د موسکو د چاودنو په اړه تاسو له وروستي حاله خبر کړي. خو اوس به د پاکستان او د امریکا اړیکو ته نظر واچو. تېره اونۍ په واشنگتن کې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې ترسره شولې. د خبرو وروسته داسې ښکاري چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. خو ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې ممکنه ده د دوی ترمنځ ځینې خنډونه هم رامنځته شي. پاکستان داسې ګمان کوي چې امریکا غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او دا وات کولای شي چې په دې مسله کې یو رول ولوبوي. همداشان پاکستان له امریکا غواړي هغه چلند سره وکړي لکه له سیال هند سره چې کوي. رویټرز خبری آژانس په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. اومده ټکی فریده هور سیفی وړاندې کوي.
د امریکا او پاکستان اړیکی په چټکۍ مخ په خکېدو دي او دلیل هم په افغانستان کې د دې دواړو هیوادونو ګډې ګټې دي. خو د رویټرز خبری آژانس په حواله که هغه غوښتنې چې پاکستان یې له امریکا څخه لري ترسره نشي نو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې به خنډ راپیدا شي او پاکستان به داسې فکر وکړي چې له دې هیواده استفاده شوې ده. په دې وروستیو کې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره د امریکا او پاکستان د اړیکو د خکېدو په اړه خبرې وکړې. امنیتي مسایل او بیلابیلې پروژې لکه د اوبو او برېښنا پروژې د دوی د خبرو اترو یوه برخه وه. د رویټرز په وینا پاکستان په دې اند دی چې امریکا په بې صبرۍ غواړي چې له افغانستان نه پښې سپکې کړي او ژر یا وروسته باید په هر ډول چې وي له طالبانو سره د سولې خبرو ته نږدې شي. په داسې حال کې چې پاکستان د ننه په خپله خاوره کې له خپلو کورنیو طالبانو سره په جګړه بوخت دی، دا هیواد د افغانانو له لارې د دې مسلې د حل غوښتنه کوي. دا هیواد همداشان غواړي چې د سولې د هر ډول پروسې څارونکی وي، څو له دې لارې دا اطمینان ترلاسه کړي چې د کابل له حکومت سره نیک اړیکې لري او په افغانستان کې د خپل پخواني دښمن هند نفوذ تر ټولو کم حد ته رسولی. د رویټرز په وینا په کراچۍ کې د امریکا او پاکستانی پوځیانو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د نامتو قمندان ملا عبدالغنی برادر نیول د پاکستان دریز څرګندوي او له دې سره دا هم چې پاکستان په یاد شوو مسایلو کې څومره عمده رول لوبولی شي. د پاکستان د مسایلو یو سیاسي کارپو ایاز امیر وایي پاکستان په دې انده چې په ټوله اوزا کې ډیر عمده نقش لري او بې د پاکستان له پوځ څخه په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کمزوري کیږي. رویټرز آژانس وایي ډېر پاکستانیان په دې عقیده دي چې امریکا یې له هېواده د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او کله چې خپلې ګټې تامین شوي نو بیا به پاکستان په خپل حال پرېږدي. د رویټرز په وینا په 1979 میلادي کال کې له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته کله چې متحد ایالاتو افغانستان یوازې پریښود، هغه خاطره لا هم د پاکستانیانو په ذهنونو کې ژوندۍ ده. امریکا په اقتصادي او د پانګونې په برخه کې له پاکستان سره پر اوږدمهالو ژمنو ټینګار کړی دی، خو پاکستان په غیر اتومي پوځي برخه کې د متحد ایالاتو د مرستو غوښتونکی دی، دقیقا هماغسې همکاري چې له هند سره یې کوي، خو امریکا له داسې همکارۍ سره دلچسپي نه ښیي. پاکستان له امریکا دا هم غواړي چې پر هند فشار راولي څو د سولې خبرې بیا پیل کړي. له هغه وخته چې د هند په ممبای کې بمي حملې وشوې، د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې. د رویټرز خبري آژانس په وینا له امریکا څخه د پاکستان غوښتنه دا ده چې د لشکري طیبه فعالیتونه بند کړي. د هغه ډله ده چې د 2008 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ممبای د حملو مسؤوله بلل کیږي.
د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه تحلیلي مطلب او اوس هم تاسو رابولو. لومړی د سپورت پروګرام ته او ورپسې هم د ښځو پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د خپل همکارانو سره د ازادي رادیو د سپورتي پروګرام اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده او افغان کرکټ ټیم په دغه سیالیو کې د ګډون او بریالیتوب لپاره په تیاریو بوخت ده او په دې لړ کې 13 اونۍ د پاکستان په لاهور ښار کې تمرینات هم ترسره کړي دي. په کندوز ولایت کې د شمال او جنوب د فوټبال یو شمېر ټیمونو په خپلو کې سیالي کړي او مسؤلان وایي هدف ترینه د افغانستان د مختلفو سیمو د ځوانانو ترمنځ د ملي یووالي د جذبې پیاوړه کول دي. او لدې مهم خبرو چې په اروپا کې 13 اونۍ د فوټبال کوم لویو ټیمونو له یو بل سره مسابقې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویسټ انډیز کې د شلو اورونو د لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي په لړ کې د پاکستان په لاهور ښار کې خپل تمرینات پای ته ورسول او ټاکل شوی چې څه د پاسه یو اونۍ وروسته کویت او بیا وروسته اماراتو ته لاړ شي. د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې افغان کرکټ ټیم په کویت کې له لسو هیوادونو سره په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. دا چې دا کومې سیالۍ دي او د دغو مسابقو هدف څه دی، ښاغلی فضلی وویل
لس هیوادونه دي، دا اسیایي هیوادونه دي چې د شیشې ټرافي په نامه باندې د ایشیا کپ لپاره کوالیفای راون دی. دغه سره بیا دوه ټیم ووځي چې را روان کال به بیا د ایشیا کپ کې هغه ټورنمنټ دی د شیشې د طرف نه. او بل دا آی سی سی هغه ورلد کپ چې دی خو تاسو چې هغه په ویسټ انډیز کې دی، یعنې د ویسټ انډیز نه مخکې به دوی دغه د آی سی سی ټرافي، یعنې د آی سی کپ لپاره چې کوم کوالیفایر راوند دی دا به دوی لوبوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په ویسټ انډیز کې د شلو اوورونو نړیوال جام ته تقریبا همغه لوبغاړي شامل وي چې په اماراتو کې د غوراوي په مسابقو کې اتلولي ترلاسه کړې وه. د ټیم د انتخاب او دا چې کامیابی ته څومره هیلې دي، د کابل د کرکټ بورډ مشر وایي
د دې لپاره هغه لوبغاړي چې په دې کې زلو وکولای شي دا د لپاره ضرورت دی. نو زموږ سره چې خپل کمینګ اتیا هم په کار اچولي دي، وګورو چې د افغانانو دعا او ته به هم منتظر شي خدای پاک د افغانستان ملي ټیم ته یو بریا په نصیب کړي. زموږ لوبغاړي ټاکل شوي دي، هم هغه ټیم دي چې په دوبۍ کې لوبه کړي، هغه څوارلس کسیز ټیم دی، صرف یو نفر نوی پکې داخل شوی دی، اجی نصرت په نامه باندې چې د بدخشان ولایت څخه دی، هغه د شفیق الله شفق کرزی باندې په ټیم کې راغلی. نور هغه څوارلس لوبغاړي دي خو زه چې کوم ټیم ته ګورم او د هغه فرق ملکونو سره چې زموږ میچ واقعیا درې څلور لوبغاړي د دغه توانایي نه لري چې د هغه دغه سره باید تاسو لوبغاړي موږ په دې ټیم کې اچولي وای چې واقعیا هغه څه کړي وای. خو بیا هم موږ دغه ټیم چې په امارات کې ولوبي دی او د دې نه مخکې په سرنتکا کې کومې لوبې وکړلې، د دې کافي تجربه په لاس کې راوړلې او په پوره تمریناتو کې دي.
دا مې میاش په سر کې با په ویسټ انډیز کې د افغانستان په شمول د کرکټ د نړۍ مخور ټیمونه د شلو اورونو په سیالیو کې د یو بل په وړاندې مقابله وکړي. تیره شنبه په قندوز ولایت کې د افغانستان د یو شمېر شمالي او جنوبي ولایتونو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې سیالۍ وکړې. دا چې دا مسابقې د کوم جام په لړ کې ترسره شوې، هدف یې څه او کوم ولایت لومړی مقام ترلاسه کړ، لسیم رای د نور محمد سهیم په رپورټ کې اورو.
د فوټبال هغه درې ورځنۍ لوبې چې د کندوز د پخوانی ښاروال مرحوم عبدالواحد عزیز د جام په نامه د کندوز ښاروالۍ په چمن کې د کندوز د شاهین او معارف، د کندهار د اتحاد او د هلمند د پولیسو د فوټبال ټیمونو ترمنځ د دور په سیستم جوړې شوې وې، شنبه مازیګر پای ته ورسېدې. د معلوماتو له مخې د دغې لوبې د وروستۍ ورځې نندارې ته کندوز والي انجینیر محمد عمر او ځینې نور ولایتي چارواکي هم ورغلي وو. کندوز والي د لوبو په پای کې د یوې لنډې وینا په ترڅ کې د دغسې لوبو او سیالیو کول د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ د تفاهم او یووالي د ټینګښت او د سولې د پیغامونو د تبادلې نښه وبلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یاسین محمدی د دې سیالیو هدف د شمال او جنوب ورزشکارانو ترمنځ د ملي یووالي ټینګښت او د نوي کال هرکلی وباله. د ښاغلي محمدی په وینا په دغو درې ورځنیو لوبو کې د کندوز د شاهین فوټبال ټیم وکولای شول چې درې د یو په وړاندې د هلمند د پولیسو ټیم، دوه د صفر په وړاندې د کندهار د اتحاد ټیم او دوه د صفر په وړاندې د کندوز د معارف ټیم ته ماتې.